اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانی هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه شی پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت به تیروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او واجب ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارک میاشت عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق په دې میاشت کې، د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی د تغذیه حقوق دا برابرول چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطه ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټولو اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب که په دې خبرې وکړي که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیې حق تر پښو لاندې کیږي؟
په ټوله کې هغه دا ده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه واوسي او تعلیم واوسي، او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت واوسي او که چیرته نورې میاشتې واوسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل دا ده چې د سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پکې ده او شودې ورکا او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولی موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کېږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له همغه وخت نه تلف کېږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزارو باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یې چې بل ماشوم پیدا کېږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده. باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کېږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو سالمه ماشوم نه تقدیمېږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوکی کی. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا شکل زره سن یو څو لږه لوړ کیږي، د مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي، د هغوی شکل سم نه دی، د هغو غاښونه سم نه دی، د هغوی جلد سم نه دی، د هغوی هډوکې واده سم نه دی. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو، او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه عقدهیي، اگه فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندی نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لمسایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ خپلوانو سره. کله چې فامیل تشکیلوي، غټ غایدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کوي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دي کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نه وي، دوی ته څه کول پکار دي؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي دا ټول چارې سمبال کړي؟
د روژې یو هدف همدا ده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ونډای دا څنګه یز موږ د اولاد نو دا ډیره مهمه مغې چې کچیرته څوک روزه نیسي او دغه اولاد بیا وګي نو زه فکر نکوم چې د شری لازم اې د روزه هغه کوم ثواب چورته خدای پاک په نظر کې نه لیدل د توکل شي ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربیره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي یاد کمبلی له لاسیال دای چې روزه مزه دا قوانین لرمه نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک ورته روژه دار ته نظر کې نیولې ده ورکې لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلفه مسولیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا موشمه وګه پاتنه نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده چې ډوډۍ ورته نه تازه نشي په خوله اډیقل دغه روزماتي کې دومره ډیر واړه پاخه کې چې دوی سبا ګرمې ته پات شي دوی سبا سهار ته په تغذیه وشي او دوی که سبا مازیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي صرف دا کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کومه ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه او که چیرته نشکول نو دروژه میاته خوړل لګی تر څو ته پات شي د ګرمې لپاره
کله چې دروژه په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خوشونت کېږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي سم چلن نه وسره کوي له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
کچیره یو ماشوم ته روژې میاشت داس یو معرفي شي چې روژې میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تند ورسیږي د پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژې میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري کچیته بل وخت کال ته بیا روزه راځي او فاميلي نه خپل پمنځ کې وایي چې روزه راغله نو د په ذهن کې د په فکر کې د سیاو تیاره غرازي تصویر راځي د روزې لپاره نو طبعا هغه د روزې نه کرک راځي پروژه کې مونږ ته سلامه رسیږي مونږ ته زیان رسیږي نو لازم ده چې پروژه کې مهرباني لا نور هم ډیر شي نسبت له مخکنه ځکه دوی ته د روزې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي د ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته ولی ماشوم خو متمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وګایم زه پکې تګایم ایمه پکې ډوډۍ سم نه ده ماته پکې پټکی کیږي په تیر ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وسهارڅ وایل غواړم نو پاولو دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زه ځکه عملی ام او روزه پتنکړم نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دینه الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تدیتاس پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي په دې کې عبادت وکي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا خپل او خپل ماشومان سره د څچار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام ولرو
روژه خو د خدای پاک میاشت ده که څنګه چې خدای پاک چې روژه او زماده او د ثواب هم زی ورکوم نو باید په دې میاشت کې منګه او سې لا ولرو دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی په دې میاشت کې بعد منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان او تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان پالنه دغه سره خرابیه په کورنۍ کې خرابیه که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرابیه دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري کچيري او څوک روژه نیولې وسی او هغه ماشومان سره بد چلند وکي خپل خزو سره بد چلند وکي نو زه مطمئنه یم چې د صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کم فضیلتونه چې د روژې دي هغه نه نصیب کیږي نه کم عبادات چې لازم دي کم ثوابونه چې روزګار ته ورکول کیږي نظم مطمئنم چې د سړي ته نه ورکول کیږي ځکه د خشونت کوي ماشومان سره په کور کې ولی ځان ته وچ ما روزه نیولې ده نو کچیرته څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روزې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډیر تواضع سره او په ډیر مهربانۍ سره وکړي داسې نه چې دا ماشومان وهي ښځې وهي ولی ما روزه نیولې ده روزه ټولو به نیولې کېده ښځه هم روزه نیسي نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روزې هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه لبینه وي
ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
سلامات اوسئ ژوندۍ اوسئ
قدرمن دوستانو دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې لمک سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکو پو کوټه کې پښتو اکاډمی بیرته پرانستل شو په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند دیونی وی اثر لچاپیدو او محتوا خبرو
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي البته په بل باندې
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کېږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کې هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کېږي
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلې
د انزورونو د پیژندنې لپاره چې څنګه مو وایي چې ټول باید په پوسی په وسرات کې سخت ده
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې څلور پنځوس کاله مخکې تاسیس شوې و د لومړي ځل لپاره د فبروري په شپږویشتمه بند شوه چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شو حسین احمد زی راپور لري
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر شپږویشتمه د ځکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د دې ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي
دا پی دا دغه باندې کړی د تا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی باندې میټینګ لا یو توش په مخ کې راشه مخ هغه لبه د مرغ نه زپه کوټه کې هم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو د سی په دې باندې په خشم سور او را لیا کړنی باندې
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اتسګزی کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو د اکاډمي تر اوسه غاڼه کتابونه چاپ کړي دي د دې اکاډمي د وسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر دریو میاشتو کې دری مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه علمی مناظرې او بحثونه چمتو کوي خغلی نیازی امریکا غاکته ویل چې پښتو اکاډمی دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر وبل پرجم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اتسګزی د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي د کوټه پښتو اکاډمي د ککړې غاړو ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوند یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوې ده. د دې کتاب مؤلف آصف بهاندې او په دې کتاب کې د 22 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نور برخه هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا د مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندې فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلې دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړې دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای شي ترلاسه کړي. افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر رشت کلونه کیجی چی دا دی کسانو دا جوان پاره مولی کل کردی و بوس دا کتاب چاپ شوی دا دی کسانو دا جوان پوچارو که ممکن تغییرات را خیلی وی دو خوبا دلونونو تا ما با هم سب توجه کرده با کتاب کی
دا دی مقالو دی لیکلو تر نیتی روستا دیزین و فرهنگیانو پر فرهنگی کارونو که بدلونون را غلی دی او دیزین و انترنیتی پت و پشتون نشتون او حالت که هم خواهی بدلونون را غلی وی. خو ما پا خپلو لیکنو که بدلون ندهی را وستهی سمی چه دی آقا وقت دی معلوماتو پا دایره که لیکلی و همه پا همه آقا حالت می پریخی دی.
با همسر ده کسان چه تاسو ده آقای پا باره که لیکل کردی دوی مو چرنگ انتخاب کردی؟
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم. دا مقالې ما په تدریجي ډول لیکلي دي، یا به د کوم لیکوال ستاینغونډه وه، یا به کوم سیمینار جوړېدونکی و، یا به د کوم اقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و، او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي. نوم یې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې. خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده.
دا 22 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه، ځینې وفات شوي دي.
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي. زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي. همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي، لکه پوهان میر حسین شاه، سلیمان لایق، علی ګل پیوند. د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو. اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې.
لاصف بهان څخه مننه. وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو. اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي، خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي څښل ډېر دود دي. دا دود سلګونه کال مخینه لري. کافیر افریقا له ایتوپیا خبره شوه. داسې روایتونه دي چې د کالدی په نوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو. بیا سوداګرو دا بوټی د عربي جزیرې لور ته یووړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پاتې کېدو په خاطر کافی تشله. د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو. یوه پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خپره شوه. هلته قهوه خانې جوړې شوې چې په دغو قهوه خانو کې به هم ادبي بانډارونه کېدل، هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وې. اروپا چې نن سبا د کافی ستره واردونکې قاره ده، په 18مه پیړۍ کې له کافی سره آشنا شوه. لومړی ځل په ایټالیا کې کافی دود شوه، بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانې دود شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافی سیاسي شوه، داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول، په امریکا کې کافی د چای ځای ناستې شوه. کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي. خو کافی له لویه سره که یو لور ته ستړیا لري کوي، بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي. که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عامه نه ده، خو ورو ورو یې شارونو ته لاره کړې. لس 15 کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په شارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي. ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي او خوازو ځینې د خپل ځینې د مکسره او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولایتو په صدقه یې کوبل نور ځینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د سترې د کافی شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورز بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دغه خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپریال برابرېږي چې هغوی په آرام سره هلته کینی ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډیره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اورېده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناسا اشناوي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډیر ورپام کیږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښینی او چای ته پرلتی ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که سم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي چې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادله معیار لوستی او په خپل ژغې آزادي راډیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاده کله قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه روز زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاده لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستاسو اندره شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولې کړکۍ دی منتظرې. فکر مکوه چې لاړې هر څه هیر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لویشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه سا تنفس کېږي. زمې لا په قدیمی او زور کمیس کې ستا د غیږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې هر څه هیر شول. ستا څیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دې ستاوي. تکه جنت غواړي جنت دې ستاوي. دې جنت ټولې کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو خایست هغه بلبل او هغه خوګ بابیل هغه شودې او هغه سپین پیروی هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه دی خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړې جنت دې ستاوي. ته که جنت غواړې جنت دې ستاوي. خو هغه سپېڅلې هورې درته بخلی نشم. تکه جنت غواړې جنت دې ستاوي. خو په جنت کې به دې هوره زه یم. خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبي عام دي. ځای اوسیدونکو وایي د دغه لوبي د حفاظت او ود لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو پیسو لور کېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزی برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمه کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي، هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو، او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو، علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونار داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبوو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایږي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه در خسته یعنی دلته به اوس همداره کم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر کولی یعنې تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نسې وړاندې کولای.
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز یې نیسي، که مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې سره ول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سټ او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم، نور د ژباړ او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د ژباړ په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دری ژبې څخه ځینې پوسټونه کې ځینې مواد برابرېږي بیا په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې ډېر مسایل دي، مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیزو رسنیو پر مخ باندې د نندارتونونو جریانونه شریکوي، مثال د مختلفو بهرنیو او داسې هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري، له فکري لحاظه د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي، اوسني ژوندي هنرمندان چې دي داب کې معرفي کېږي او دغه برخه مخته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لاري بیلې دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا څنګه ده؟
یو په دې چې دلته جرمني هاري واقعي سره مخ کېږم، له هاري او برفورد سره مخ کېږم، له پیښ سره مخ کېږم، د مستقیم وطن را یادي هر ورځ دا پیښه جریان لري. مثال په توګه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي، ما څنګه دوره تېره کړې وه، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یادېږي.
دلته هغه سوال دا و اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی، د هغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقال وي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني، بیا یو خاطره در پزړه کیږي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لشوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لمړی ادیبي ساده لیکم، ټول د تیز لیکم، یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم، چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې درسم درسامي د کریکټر ارخ ته ځو موږ مجبور یو چې معاصر انځورګری ته مخ کړو کنه درسامي کریکټر سره ځکه که عادي انځورګری ته راسو عادي هنر ته راسو نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي یو مشخص کریکټر نه یې پکې معلوم یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم او که چیرته معاصر انځورګری ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي پر هغه باندې مطالعه کېږي او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري یعنې هغه جریان پکې لري یو منظم عرف لري هلته موږ کریکټر جوړولی مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم دا زما د انځورګرۍ کریکټر دی
وبخښئ دا د چرګ وبخښئ دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اوریدونکي پرې پوه سي
د چرګ د پښې کیسه چې ده هغه یو ځل مې کړې وه زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم
مهرباني
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی چې د دې استقامت ده په دونه واړه سر باندې په دونه کمو مازغو باندې دی دا هېڅ لري چې زما زه را لوی شوی چیرې یم یا مثلا زما ځای چیرې ده او بیرته ورته زرا وګرځېدم خپل ځای ته زرا وګرځېدم بیا ما ته په ځین کې د افغانستان د سیاسي مسایل راغلی چې دوی وایي تر اوسه پورې لا هم د خپل فکرونو د پښو پړې نشکي او خپل ځای ته نه راځي نو په دغه اساس باندې اوس یې هر چیرته د چې پښه کار کوم هم
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي په هغه صورت کې سخته ده خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرګ پښه دلته څه کوي
دلته وبخشئ دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړی هغه نقش پریشتي نه
یعنی خپل د چرګ د پښې رسم
نه 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 لا نقش مطلب ده سب که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرګ په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهومی استقامت مفهوم ترې واخلي دا په هغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په هغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې مثلا په انځورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیري انځورګرۍ یا مثلا یو ټول تخیلي انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخلي فیګور دا د انسان پوره بدن سي یا د ځینو نورو شانو کامل تصویر وي هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي د عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځي هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم ځکه دا یو ازادي پکې لرم او مثال ونې دي د ونو پاڼې د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي سي نو ولې ونې له چرګ سره څه یا د انسان پښې ولې د چرګ دي هغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته خاطره صریح بیان دی که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سی ویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سی وینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ ته ورپام سی ویدي ورپام ورته کړی دی
خاطره کی شیبر صاحب یعنی دا ارخ تما د خاص پام نه کړی یعنی واګه کومره دا شي هغه چې ما لیدلی دي کتلی مې دي هغه مې راټول کړی
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی داسې احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی وو او دا شایسته ته معلومه نه ده څه شی ده لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي چې د کافی د دکان مختمه سپشمه و تخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړ کېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطر احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ ډېر
زیات بل تصویري خو چې زما چې تصویر نه دی کې په صورت کې مستون کې فن نسنجي اخستای خاطرو کې چې زما مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډیر زیات خپه سوای ما یو مرز پر ذهن می ډیر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې می ډیر خندلې دي هغه ټول کران غړم او رنګښتې می دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته څه لري خاطره لیکل هغه لري کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسي زما مطلب دا و یعنی کچيري تاسو وایي چې مخکې د کلمات اشاره مثلا ډیر مزر په تنګو دا د تر دې شدا ده چې ولیکې چې کړکۍ ته ودرې دم پرده مې کاش کړه پرته مې پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه
کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سم سي کوم سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې ما ښه یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې لیکلې دي یا ولې دا ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زما په خاطرو کې د شي وای ما چې د خاطرو په برخه کې اماتوري مې ځکه ما ادبیات لوست نه دي البته دا اماتور انزورګر سي ده دا هم ډیر په تخنیک کاروي یعنی د هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنګونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړي ټول مسایل ورته جوړي خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي
ل اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکه سره د دې اونۍ او سادي راډیو مجله رانغړم زحمت شي پر اجازه اخلم په مخه موشه